اسلامی جمہوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي، خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه امان الله زماني او زما محترم همکار علي اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو. نن پنجشنبه د وري یا د حمل د میاشتې 13مه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 13مه نیټه ده، چې د 1445 قمري کال د شوال د میاشتې له 9مې نیټې سره سمون خوري. ازانو له معمول سره سم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې شي. بیا به د تاجکستان او ورپسې او روسیې د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د ګډو مانورونو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. له هغه وروسته به هم د شیر او شکر د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې شي، او په پای کې به هم د کال د شعار تر عنوان لاندې یوه ځانګړې خپرونه واوري، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. دوستانو، یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطلبونه واورئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امیر عبداللهیان په نیویورک کې د غزې وضعیت ترنګلی بللی دی، سوریه په اسرائیل باندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات مشروع دفاع بولی، ملګری ملتونه له پاکستان افغانستان ته د راستنېدونکو ماشومانو په حق له اندېښنه ښودلې ده، او اردوغان د ایران د اسلامي جمهوریت له غچ اخیستونکي عملیات څخه په ملاتړ سره اسرائیل په سیمه کې د لانجو اصلي لامل بللی.
اوس هم بشپړ خبرونه. امیر عبداللهیان په نیویارک کې ویلي چې د غزې وضعیت ترنګلی حالت ته رسیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د فلسطین په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته تللی، نن خبرلرنو ته وویل چې په غزه کې وضعیت ترنګلی حالت ته رسیدلی دی. د افغان خبر اژانس له راپور سره سم، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د فلسطین په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته تللی، نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د امنیت شورا غونډه به د لویدیځې آسیا د پرمختګونو د بیا کتنې او د فلسطین د مسلې په اړه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د بحث لپاره جوړه شي. هغه په دې خبرې سره چې په غزه کې حالات ترنګلي حالت ته رسیدلي زیاته کړه، د دغه وضعیت څرنګوالی په سیمه او د سیمې په بدلونونو کې څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوام کې وویل دا یو فرصت دی چې په سیمه کې د باثباته سولې او امنیت د رامنځته کولو د ضرورت په اړه د ایران د نظرونو د بیانولو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د هغه له ملګرو او ځینو لوړ رتبه چارواکو سره په کتنو کې د ملګرو ملتونو د ګډون له فرصت څخه په استفادې سره بیان کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایند ویلي چې د ارجنټاین د فدرال محکمې د آمیا د دوسیه په هکله مغرضانه حکم صادر کړی. په 1994 میلادي کال کې د ارجنټاین په پلازمینې بوینوس آیرس کې د یهودیانو په فرهنګي مرکز کې چاودنه وسوه چې په کښې 15 کسان ووژل سول او له 300 نه زیات ټپیان سول. له دغې پیښې وروسته سیونیستي رژیم او یو شمېر نورو غرضي رسنیو په نیواکې فلسطین کې د اسرائیل له جنایاتو د نړیوالو د پام اړولو په هدف سره په ایران باندې بې بنیاده تورونه لګولي. درنده اسلامی جمهوریت در خارج وزارت ویاند ناصر کنانی چافی در ارجنتین در فیدرال محکمه لخوا در مطرح سیبی و بی بنیاد تورونو پرادول و سره در یاد محکمه حکم سیاسی او مغرزانه و بله. حق زیاد تکره چه صدر سوی حکم در حقیقت در پټاولو او د ایران په خلاف د اسرائیل د رژیم او د دشمنانو لوري د سیاسي پروژې د پیلول لپاره یو هڅه بلل کیږي. کنانی د دې په بیانولو چې ایران په تیرو جیشو کلونو کې په ارجنټاین کې د چاودنې پکله د حقیقت د معلومولو لپاره د هوکړې په لاسلیکولو سره پوره پوره همکاري کړې ده وویل ځینو د حقیقت په لټه کې نه دي او عدالت د سیاسي اهدافو لپاره قرباني کوي چې د هڅې به یې هم ناکامه پاتې سي. هغه د ارجنټاین د محکمې لخوا د بې بنیاده تورونو په ردولو سره د اسرائیل د رژیم په لمسون د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د هر ډول اقدام په هکله خبرداری ورکړ.
په تهران کې د سوری سفیر وایي چې په اسرائیلي رژیم باندې د سپای پاسدارانو د رښتینې وعدې پوځي عملیات یوه مشروع دفاع وه چې په دمشق کې د ایران پر سفارت باندې د بمبار په ځواب کې ترسره شوه. سینوستي رژیم د دوشنبې په ورځ د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټې کې په یوه ترهګریز اقدام کې په دمشق کې د ایران په سفارت باندې هوایي برید وکړ چې پکې د ایران جګپوړي پوځي سلاکارانو په ګډون و کسان شهیدان شول. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای د اسرائیلي رژیم د اقدام د ایران په خاورې باندې یرغل وباله او په ټینګار سره یې وویل چې اسرائیلي رژیم به د دې کار سزا وویني. د اپریل د میاشتې په 14مه د یکشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو ځواکونو د رښتینې وعدې تر عنوان لاندې په یوه پوځي عملیات کې د اسرائیلي رژیم په پوځي اډو باندې د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو په وسیله حمله وکړه. په تهران کې د سوری سفیر په دې اړه رسنیو سره په مرکه کې ویلي په سوری کې د ایران په سفارت باندې برید د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده چې د اسرائیلي رژیم د جنایتونو په دوام کې ترسره شوه. د هغه په وینا په غزې کې او په ټوله سیمه کې د اسرائیلي رژیم جنایتونه د امریکا او غربیانو د پراخ ملاتړ او د نړیوالې ټولنې د کمزورتیا په نتیجه کې دوام موندلی چې باید مخه یې ونیول شي. سفیر په فلسطین کې د اسرائیلي رژیم د جنایتونو دوام د سیمې د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ وباله او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالو د نه زیاتېدو لپاره د اسرائیلي رژیم د جنایتونو مخه ونیسي. د سوری سفیر د اسرائیلو په خلاف د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو عملیات د سیمې او نړۍ په کچه یو مهم بدلون وبللو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن وایي په تیرو اوو میاشتو کې له پاکستانه د بیرته راستنه شویو افغانانو نږدې 2.5 لک ماشومان مناسبو کورونو، خوړو او د زده کړو لاسرسي ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي چې د هغو له 1500 زیاتو افغانانو له ډلې چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل سوي او یا هم په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سوي نږدې نیمایي ماشومان دي. د هغې سروې له مخې چې د ادارې افغانستان ته د بیرته راستنو سویو کورنیو په اړه کړي نږدې ټولو یعنی 99% یې ویلي چې د راتلونکي یوې یا دوو میاشتو لپاره کافي خواړه نه لري. سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې 8 میلیونه ماشومان یا په دریو کې یو یې د لوږې له بحراني کچې سره مخ دي. د سروې له مخې له پاکستانه د راستنو سویو هرو شپږو کورنیو له ډلې نږدې یوه یې په خیمو کې اوسېږي او د راستنو سویو ماشومانو 2/3 برخه یې هم ښوونځي ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوی بهیر د پیلېدو خبر ورکړي کوم چې په ترڅ کې قانوني کډوال هم ایستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په سلګونو جریب د کوکنارو کروندې ورانې کړي. په دې اړه لننګرهار څخه زموږ د خبريال راپور ته ورسی.
ننګرهار کې چارواکي وایي سلګونه جریب ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه کړې ده. د چارواکو پروانه د کوکنارو کروندو له منځه وړلو کمپاین به تر هغې دوام وکړي چې د کښت کچه صفر ته راټیټه شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وین حافظ عبدالبصیر زابلی وایي د امنیه قومندانۍ موظفینو د تیرو دوه میاشتو په موده کې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو کمپاین پیل کړی، 900 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه کړې ده. زابلی وویل 68 تنه کروندګر هم د کوکنارو کروندو د کرلو او د اسلامي امارت مشرتابه له فرمان څخه د سرغړونې په تور نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي.
یا په داسې ځایو کې کرلي دي چې هغه هلته چاردیوالۍ یا په خپلو کورو کې کرلي دي، خو الحمدلله امنیتي ځواکونو کمپین پیل کړی دی د جلال آباد ښار په 22 ولسوالیو کې او د نهه امنیتي حوزو په مربوطاتو کې.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایان وایي د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین به تر هغې روان وي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت کچه صفر ته راښکته شي. اخوا کروندګر هم د حکومت له لورې د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو کمپاین په غبرګون کې وایي که د کوکنارو کروندې چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کرلي دي له منځه وړل کېږي، نو په بدل کې دې ورسره لازمې مرستې ترسره شي. دوی وایي سخته وچکالي تر شا پرېښي او حکومت باید د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سورو او دغه راز نورو بدیلو کښتونو په برخه کې ورسره مرستې وکړي.
په دې باندې خو خوښې چې بعضې نشه یي توکي چې دلته کرل کېدل او د هغې مخنیوی شي، موږ د دې هرکلی کوو. خو د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې د دې په بدل کې موږ ته نور داسې تخمونه راکړي چې هغه شي ته بیا زموږ مخه نه شي او داسې شی وکړو چې هم موږ ته ګټه یو هم د نور نړۍ ته مختورون نه شو چې بیا زموږ همدغه یو خبره دی اورېدلې نړیوالو چې ولا افغانستان کې نشه یي توکي کرل کېږي.
کوکنارو بندېدو په بدل کې باید چې موږ سره کومک وشي، موږ ته اصلاح شوي تخمونه
راکړي.
په ورته وخت کې په ننګرهار کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ادارې چارواکي وایي تیر کال د دې ولایت د کروندګرو سره زرګونه ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته کړې وه. د کرنې ریاست چارواکي وایي د وچکالۍ مخنیوي لپاره یې د باراني اوبو زیرمه کولو په موخه د ګڼو بندونو جوړولو چارې روانې کړې او دوام به ورکړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ترکیې ولسمشر د اسرایلي رژیم په ضد د ایران د اسلامي جمهوریت د غچ اخیستونکې عملیاتو څخه په ملاتړ سره د اسرایلي رژیم د مشرانو کرچار په سیمه کې د تاوتریخوالو اصلي لامل وبللو. په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت باندې د اسرایلو د بمبار په ځواب کې د ایران د اسلامي جمهوریت په اسرایلو باندې پراخ توغندوي بریدونه وکړل. د اسرایلو او امریکا پورې تړلې رسنیو هڅه وکړه چې په نیواکي ټاټوبو کې د ایران په توغندوي بریدونو کې اوختي زیانونه کمزوري وښیي، لیکن خپاره شوي انځورونه په سینوسټي اډو کې د پراخو زیانونو ښودنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپلو وروستیو خبرو کې په سوریې کې د ایران په سفارت باندې د اسرایلي رژیم برید ته په اشارې سره ویلي چې د اسرایلو لومړي وزیر نتنیاهو او د دې رژیم نور مشران په لویدیځ آسیا کې د روانو کړکیچونو اصلي لاملین دي. د ترکیې ولسمشر زیاته کړې چې نتنیاهو د اسرایلو لومړي وزیر د سیمه ییز جنګ د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي او غواړي چې د غزې جنګ په دې کار سره وغځوي او په قدرت کې پاتې شي. اردوغان په سوریه کې د ایران په سفارت د اسرایلي رژیم برید په غندلو سره له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په یوه سلا د دې رژیم د جنایاتو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د فلسطین د روغتیا وزارت له راپور سره سم په غزې کې د سینوسټي رژیم د جنایتونو له پیله تر اوسه پورې 3,833 فلسطینیان شهیدان شوي، 6,515 تنه نور هم ژوبل شوي دي چې اکثره پکې ښځې او ماشومان دي.
د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکرات استازو ټینګار کړی چې اسرایل رژیم په امریکایي وسلو سره قوانین تر پښو لاندې کوي. د امریکا د کانګرس شپږویشت استازو د دې هېواد دفاع وزیر لوید آسټین، د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن او د ملي امنیت مشره آوریل هاینز ته په یو لیک کې ولیکل د امریکا د ولسمشر بایډن د ادعاو په خلاف د اسرایل پوځیانو له امریکایي وسلو څخه د نړیوالو قوانینو او د امریکا د قوانینو په خلاف کار اخلي. په یاد لیک کې راغلي چې د کانګرس استازي، حکومتي ارګانونه، نړیوالې محکمې، د بشري حقوقو ناظران او یو شمېر چارواکي په تیرو میاشتو کې د نتنیاهو د اقداماتو په هکله اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو ته بیا هم خرغلاست ویو د سیاسي برخه ته د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع یې ده د روسیا او د تاجکستان د ځواکونو ترمنځ ګډې مانورې. د روسیې دفاع وزارت د هیواد او د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د افغانستان په سرحدي پولو کې د دوه اړخیزو مانورونو د ترسره کېدو خبر ورکوي. په دغو منورونو کې په تاجکستان کې د مرکزي سیمې د 200 لومړي پوځي اډې کې میشتو ځواکونو د روسي غرني ځواکونو زغروالو ځواکونو ټانکونه توپچي ځواکونو استخباراتي ځواکونو د رادیوي امنیت او کیمیاوي بریدونو سره د مقابلې ځانګړو ځواکونو او جنگي چورلکو هم برخه اخیستی وه. د روسي او د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د دوه اړخیزو مانورونو له ترسره کېدو څخه حاصلي هدف مرکزی آسیا ته له افغانستان څخه د ترهګرو له احتمالي نفوذ سره مقابله بلل شوې ده. روسیا د دې اندېښنې لري چې له افغانستان څخه ترهګر چارچاپیرو هیوادونو او په ځانګړې توګه مرکزی آسیا ته نفوذ وکړي او یا د وسلو او مخدره موادو قاچاق وشي. په دې خاطر په روانه مانوره کې د دواړو هیوادونو وسلوالو ځواکونو د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو او په غرني سیمو کې د عملیاتو د ترسره کولو لپاره تیاری کوي. د دواړو هیوادونو وسلوالو ځواکونو د مختلفو پوځي مخابراتي او الکترونیکي اوزارونو په کارولو سره له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ډیره لوړ سویه کې عملیاتي تمرینونه ترسره کوي. د سیمې د چارو کارپو محسن روی صفت په دې اړه وایي ترهګرو په عمل کې ښودلې چې له عصري سازو سازمان څخه کار اخلي او هڅه کوي چې په لوړې سوي کې له استخباراتي مسایلو څخه په تیریدو سره له امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. د روسیې او د تاجکستان په منورو کې له پرمختللي پوځي او استخباراتي اوزارونو څخه استفاده له تروریزم څخه د روسیې او د تاجکستان د جدي ګواښ د احساسولو ښودنه کوي. روسیا او د مرکزی آسیا هیوادونو کې دا اندېښنه موجوده ده چې غربي هیوادونو ممکنه ده د افغانستان د خاورې په کارولو سره د مرکزی آسیا په سیمه کې د ترهګرو لپاره د فعالیت زمینه برابره کړي. په دې خاطر د روسیا او د تاجکستان وسلوالو ځواکونو په ګډو مانورونو کې د سرحداتو د امنیت په ساتلو او د غیر قانوني تګ او راتګ سره د مقابلې په لارو چارو غور کوي. دا مانور ځکه اهمیت لري چې په تاجکستان کې د 200 لومړي پوځي اډه له روسیې نه بهر د روسي ځواکونو د تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کیږي. دا اډه کې روسي ځواکونو په زغروالو ګاډو کشفي سازو سامان هوایی دفاع او کیمیاوي وسلو سره د مقابلې په تجهیزاتو سمبال دي. روسیا او تاجکستان د پوځي اډه لس کاله مخکې له تروریزم سره د مقابلې لپاره رامنځته کړې ده. دې ته په کتو سره چې روسیا او تاجکستان د ډلې امنیت د تړون له مهمو غړو څخه دي د هغوی ګډې پوځي مانورې د اندېښنو د زیاتوالي او له افغانستان څخه د خطرې د احساس ښودنه کوي. د ډلې امنیت د تړون سازمان له ګډو ګواښونو سره د مقابلې لپاره په همکاریو باندې ټینګار کوي. تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان، بلاروس او روسیا د یو تړون غړي دي چې تروریزم له ټولو نه ستر ګواښ بولي او له افغانستان څخه د هغه له نفوذ اندېښمن دي او تمه لري چې د طالبان حکومت د هغوی د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاګه او تاسو هم زمو غاګله تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زمو نور پروګرامونه تاسو ته پر لپسې نشيږي. د شیر او شکر پروګرام او همدارنګه د کال د شوار شپږمه برخه به واوري او په پای کې به هم تلپاتې وګمی خبرونه ته غوښ شي او موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل خشیبي او وختونه ولري.
شیر و شکر نوبهار و می و معشوقه و جام است اینجا نوبهار و می و معشوقه و جام است اینجا زهد و پرهیز و ورع را چه مقام است اینجا قصه کوتاه که در مذهب ما ای صوفی غیر می هر چه بود جمله حرام است اینجا
د تهران رادیو د شیر و شکر د لړې مینوالو السلام علیکم. دا د زه د شیر و شکر په یوې بلې برخې کې ستاسو په خدمت کې یم او لما سره زما همکار ده
احسانی
چې نن به هم درته د فارسی ژبې له یو بل ستر ادیب د بلتیا پترس کې د فارسی د خوږې ژبې د زنو نوو ټکو د زده کولو هڅه وکړو. دوستانو د پروګرام له پیلولو مخکې زمونږ د ویب سایټ درک او د غراس تر مونږ د خبرو نظرونو وړاندیزونو او نیوکو در رسولو په موخه زمونږ پته لزان سره ولیکې. زمونږ د ویب سایټ درک دی
www.parstoday.ir/ps
او که غواړئ چې مونږ ته ایمیل راولیږئ نو زمونږ د ایمیل پته ده pashto99@yahoo.com. هم دغه راز په فیسبوک او انستاګرام کې هم لمونږ سره په دغو درکونو رابطه ساتلی شي. IRIB پښتو تهران ریډیو 1. ښه نو یو لنډه شاندمه کوو او بیا راځو ستاسو خدمت ته. نن با د خوشحال خان خټک ژوند ته یو کتنه ولرو. هغه شاعر چې هم یې د فارسی د خوږې ژبې احترام کړي او هم یې خپل مورنۍ ژبه ساتلې ده او د شعر په سب کې سربېره پر دې چې خپل ځانګړې رود لري د فارسی او پښتو غزلونو په ویلو کې د سعدي حافظ شیرازي او صاحب له پیروانو ګڼل کیږي. خوشحال خان خټک د 11 هجري لسیزې شاعر او د خټک قام یو سردار او په مختلفو موضوعاتو او قالبونو کې یې شعرونه ویلي دي. دغه توانمن شاعر په خپل شعر کې داسې مختلف مفاهیم او موضوعات راوړي چې ښایي بل چا په خپل شعر کې دغه دقت او ظرافت ډیر لږ کارولی وي. د مثنوي، قصیدې، غزل، رباعي، قطعې او مخمس وغیره په شان بېلابېلو قالبونو کې خپل توان ښودلی او د بازنامې، فضلنامې، طبنامې، د ناروغیو د درملنې او د هغو د طریقو په هکله هم دغه راز اخلاقنامې، فراغنامې، سواتنامې او عرفان وغیره په شان بېلابېلو موضوعاتو کې خپل علمي او ادبي توان ازمایلی دی. د دغه شاعر په هکله د پام وړ ټکی دا دی چې هغه په خپلو فارسي شعرونو کې کله د روحي تخلص کاروي او کله یې خوشحال او کله کله یې د خوشحال خټک تخلص کارولی دی. کله کله یې غزل بېله تخلص لیدل کیږي. دا شان چې په 14 غزلو کې یې روحي، په 21 غزلونو کې یې خوشحال او په یو غزل کې یې خوشحال خټک تخلص راغلی دی. وزای هم کوهی راغلی دی، خو معلومه نه ده چې روحي وو او غلط لیکل شوی یا دا چې کوهی یې کارولی. د خوشحال خان په فارسي شعرونو کې هم عشق او تغزل لیدل کیږي، او هم زهد او عرفان او اخلاق، او هم د اسلام د ګران قدر پیغمبر او د پاکو امامانو علیهم السلام مدح او نعتونه. گرانو دوستانو، د خوشحال خان خټک د شعرونو د دیوان په حق له ویل شوی دی چې 4000 بیتونو ته رسیږي، او تر ټولو مشهور کتاب یې دستارنامه ده چې ویل کیږي په زندان کې لیکل شوی دی. د خوشحال خان د دیوان په ورسته برخه کې د هغه فارسی شعرونه دي چې د خوشحال خان خټک فارسی وینا تر عنوان لاندې راغلي دي. د شعرونو دغه برخه د دیوان له 968 تر 1004 مخه پورې راغلي ده چې په 4 شپږ 4 غزلونو او 10 رباعیانو او 1 فرد او 5 ملمع غزلونو فارسی پښتو باندې مشتمله ده. خوشحال خان د فارسی او پښتو 6 ملمع غزلونه هم ویلي دي چې په مجموعي توګه 6 غزلونه لري. دا غزلونه د فارسی دي چې معمولا یې د کلماتو قافیه په پښتو کې راوړې ده. د خوشحال خان په فارسی غزلونو کې مینا او تغزل، زهد او عرفان او اخلاق، د باطل له نافرمان نفس او د بهر له سرکشه دیو، د یار له بی وفای او د زمانه له لوز ماتون شکایت، په درویشانو د شاهانو مهربانی او مذهبي موضوعات شاملېږي. د خوشحال خان د سبک زن لارویان او د هغه په ادبی مکتب کې شامل شو ویناوالو کې اشرف خان هجری، سکندر خان حق خټک، صدر خان خټک او عبدالقادر خان خټک شامل دي. گرانو مینوالو، په دې هیله چې دغه شعر مو خوښ شوی وي، د شیر او شکر په دې پروګرام کې د فارسی ژبې د سترو شاعرانو او ادیبانو په معرفي کولو سربېره د فارسی ژبې ځینې کلمات او الفاظ هم زده کوو. نو په دې برخه کې دغه کلمات په غور واوره.
در میانه،
په منځ کې،
سیاسی،
سیاسی،
شعر و ادب،
شعر و ادب،
پرشهامت،
میړنه،
رجال فرهنگی،
کلتوری یا فرهنگی شخصیت،
رهبری،
مشری،
بزرگ،
ستر یا لوی،
سردار بزرگ،
لوی سردار،
شخصیت،
شخصیت،
قلم،
قلم،
سیاست مدار،
سیاستوال،
قوم،
قوم یا قام،
نامدار،
مشهور،
شمشیر،
تورا،
شجاع،
باتور،
قیام،
پاتسون،
پیشتاز،
مخکخ،
ضد پادشاهی،
دا بچه خلاف،
به شمار رفتن،
گنل کیدل،
به شمار می رود،
گنل کیگی. عزیزانو د دې لړۍ په تیرو پروګرامونو کې به مو د ریحانی او د هغې د پلار ترمنځ د خبرو اترو په اورېدو سره په جملو کې د الفاظو استعمال زده کوو، خو اوس په یوې بلې طریقې او د لنډو متنونو په کارولو سره غواړو چې په جملو او متن کې د کلماتو له استفادې سره آشنا شو. نو دا متن په غور واورې.
در میان رجال و شخصیت‌های نامدار سیاسی فرهنگی پشتون،
د پښتنو په مشهور سیاسی او کلتوري شخصیتونو کې
خوشحال خان هم از لحاظ شعر و ادب و هم از جهت قلم و شمشیر،
خوشحال خان خټک هم د شعر او ادب له لحاظ او هم د قلم او تور له نظر
رهبری بزرگ و سیاستمداری شجاع و پرشهامت بود.
یوستر مشر او باتور او میلانه سیاستوال و
او سردار بزرگ قوم خطک،
هغه د خطک کاملوی سردار
و پیشتاز قیام ضد پادشاهی اورنگزیب به شمار می رود.
او د اورنگزیب د پادشاهی خلاف د پاتسون مخکخ ګڼل کېده. ګرانو دوستانو، لا ملتیا مو یو جهان مننه. په همدې ځای له تاسو اجازه غواړو.
خدا نگهدار.
سوار لسوا دریم کال شعار
تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
د نوی هجری لمریز کال د شوار نومې لړۍ له نننې شپږم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، د اسلامي انقلاب معظم لارښود چې هر کال د نوي کال لپاره یو شعار او عنوان ټاکي، نو د 1403 هجري لمریز کال لپاره یې عنوان د ولس په ګډون سره د تولید وده غوره کړی دی. دغه عنوان ښیي چې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود تر ټولو مهمه اندېښنه د اقتصاد موضوع ده. په دغه نننی مطلب کې د تولید په برخه کې د خلکو پرشتون د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ټینګار ځینې نور دلیلونو سره ارزو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
گرانه دوستانو، د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د 1403 لمریز کال د پیلیدو په مناسبت په خپل پیغام کې نوی کال د خلکو په ګډون سره د تولید وده نومولې او فرمایلی دي. د سکال شعار هم د تولید پر مسئلې تکیه کوم او هیله من یم چې انشاءالله د تولید په کار کې یو لور نیونه رامنځته شي. سکال په دې اند یم چې دغه وده او د خلکو له ګډون او شتون پرته په دغه پیښه رامنځته نشي. که موږ وغواړو د تولید وده ولرای شو، باید اقتصاد ولسی کړو، باید د تولید ډګر ته د خلکو پښه محسوسې اندازې سره اوږده کړو، د خلکو د شتون او ګډون خنډ لری کړو. په ولسی برخه کې ډیر لوی ظرفیتونه شته دي چې زبې انشاء الله توضیح درکلم او په دې باب او دغه ظرفیتونه باید فعال شي. باید له دوی د هیواد په ګټه او د خلکو په ګټه استفاده وشي. نو ځکه زه په دې مناسبت د سکال شعار هم دغه ټاکم، د ولس په ګډون سره د تولید وده. دا د سکال شعار دی.
عزیزانو، په مختلفو ډګرونو کې د خلکو شتون او ګډون تل د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره ډیر اهمیت درلودلی دی. دغه شتون د هغو دلیلونو پر اساس چې په وربسې مطلبونو کې ارزول کیږي د اقتصاد په حوزه کې لا کم شوی دی. سکال د اسلامي انقلاب معظم لارښود د تولید په ډګر کې د خلکو پر شتون ټینګار کړی دی. د ولس په ګډون سره د تولید وده نومې شعار مقصد یوازې د خلکو په وسیله د داخلي محصولاتو اخیستل نه دي. د کال شعار یوازې په دې چارې تمرکز نه کوي چې خلک باید داخلي تولید او واخلي، همداراز دمګري د داخل د تولید ځینې محصولات چې بهرنی سیال نه لري خپل په خپل خلک ملاتړ کوي. د ولس په ګډون سره د تولید وده شعار څخه مقصد یعنی د خلکو شریکېدل د تولید او اقتصاد په حوزه کې د ولسی ګډون لپاره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د ورستۍ ټینګار د اقتصاد همغه ولسی کول دي چې د هیواد اجرایی مدیران ورڅخه غافل وو. د هیواد د پراختیا د اووم پروګرام د پیل په لومړني کال کې د رهبرۍ د سک کال شعار د هیواد په اقتصادي نظام کې د خلکو او پارلمان په ځینو روانو کړچارونو د بیا کتنې د ضرورت خودنه کوي.
د ولس په ګډون سره د تولید وده چې د 1403 کال په نوونه کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د حکیمانه تدبیر خودنه کوي، یعنی په اقتصادي حکمرانۍ کې د ټولنې عامو خلکو ته د رول سپارل او د خلکو بیرته ګډون او په لویو اقتصادي برخو کې د ولس د وګړو د سپېڅاک مخنیوي چې که دغه شان ونه شي نو خلق نه یوازې یو لوی مصرفي بازار جوړیږي چې ځینې وختونه له نړیوالو پلور بازارونو سره کوم توپیر هم نه لري او خپل موخو ته د اقتصاد د حوزې د پانګوالو د رسیدا لپاره په کارګرانو به بدل شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر بیا فرمایي، په حقیقت کې که موږ وغواړو د تولید وده ولرئ شو نو باید اقتصاد ولسی کړو. باید د تولید ډګر ته د خلکو پل په محسوسې اندازې سره ورسوو، د خلکو د شتون خنډونه لرې کړو. خلک د اسلامي انقلاب د بڼه نیونې بریالیتوب او بقا چورلیز دی او د تولید وده هم له همدغه اساسي رکن سره اړوند ده. خلک په دغو ټولو پړاوونو کې د اسلامي انقلاب د تاریخ او ماجرا اصلي اتلان دي. د اقتصاد ولسی کول د څلور څلوېښتم اصل د کلي سیاستونو په لړ کې دی. د اساسي قانون څلور څلوېښتم اصل چې کلي سیاستونه یې د اسلامي انقلاب سر لارښود د 1403 لمریز کال په ابلاغیه کې معلوم کړي، د ایران اقتصادي نظام په دریو برخو یعنی په حکومتي، تعاوني او خصوصي برخو تکیه کوي او کابو هر برخه مشخصه کوي. د اسلامي انقلاب سر لارښود په دې حکله فرمایي، د څلور څلوېښتم اصل روح همدا و چې موږ وتوانیږو اولن د خلکو پانګې او وروسته د خلکو مدیریت د اقتصاد ډګر ته وارد کړو، البته په هم هغې محدودې کې چې دغه سیاستونه اجازت ورکوي.
د څلور څلوېښتمه اصل د کلي سیاستونو د اصلي موخو د پرزایش په لړ کې د هیواد اقتصادي اړخ تر ټولو مهم ځای ته یعنی تعاوني اقتصاد ته اشاره کولای شو. تعاوني اقتصاد یا همغه کوپراتیف اقتصاد د اقتصاد د دوهمې ستنې یا رکن په توګه د خلکو د مستقیم شتون او د هغوی له خوا د مدیریت رول ته په پام سره د خلکو اقتصاد اصلي ډول دی چې د سیاستونو په اجرایي کېدا کې ورته پام کېدلی شي. د داخلي عمومه تولید یا خام تولید څخه د کوپراتیو یا تعاوني برخې د 15% ونډې ټاکل د دې ګواه دی چې د حکومت په تیره بیا د انټرپرایزز له ډیرو اقتصادي چارو څخه د تعاوني برخې له ظرفیتونو څخه په استفادې سره د تعاوني یا کوپراتیو برخې له لارې مدیریت کېدلی شي. خو په تېرو وختونو کې د واکوالانو لخوا د بې باورۍ په تیره بیا د تعاوني برخې د پراختیا د سند د نه اجرا کېدل په دلیل د دغې برخې ونډه د داخلي ناخالصو یا خامو تولیداتو څخه کابو 0% ته رسېدلې ده چې لا زیاته وده یې ترلاسه کولی شوه.
ګرانو دوستانو، نن سبا د ایران په اقتصاد کې ولسی ګډون د منلو وړ نه دی او له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د اقتصادي مشکلاتو یو دلیل هم دغه موضوع ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ډاګه ویلي چې د اقتصادي ودې تحقق په ولسی رول لوبونې سره ترسره کیږي. موږ دغه چټکه او دوامداره وده کله ترلاسه کولی شو؟ هغه مهال چې د خلکو په مرستې او لارښوونې سره وتوانیږو تولید زیات کړو. موږ ډېرې زیاتې توانمنې لرو، ډېر ستر کارونه ترسره کولی شو که د اقتصاد په قضیه کې د ملت په لتوانمنۍ استفاده وشي. نو د خلکو معیشتي وضعیت به حتما لا ښه شي، د انفلیشن حالت به خامخا ښه شي. د دغه لوی اقتصادي ودې منطقي اساس هم دا دی چې هیڅ یو حکومت د خلکو له ګډون پرته د هیواد اقتصاد نشي برابرولی. په دې اساس زموږ یوه مهمه مسأله باید دا وي چې ولسی وړتیاوې، ولسی نوښتونه، ډول ډول ولسی ظرفیتونه د هیواد د اقتصاد ډګر ته وارد کړو. یو بل ټکی چې د ملي تولید په پیاوړتیا کې ولسی رول لوبول د ډګرونو ډولوالی هم لري چې د اسلامي انقلاب سر لارښود هم ورته اشاره کړې ده. د تیلو، ګیسو، فولادو په څیر له لویو او سترو صنایعو رانیولې مثلا تر لاسي صنایعو پورې په دغو ډیرو پراخو زمینو کې د ولس د ګډون امکان شته دی. د ولس پانګې، د ولس ذهن، د ولس توان من لاسونه، د ولس نوښتګر او فعال شخصیتونه او قلمونه فعالېدلې او کار کولی شي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د نوي کال د شعار نومې لړۍ د دغه شپږم مطلب وخت هم دومره و. نو تر بل دې مطلبه پورې په نیومن خدای مو سپارو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان.
تلپات خوشبوی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري، عزیزانو اوسم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو د تلپات خوشبوی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانه او د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواخ دی. کچیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنینې کې سستی ده. او کچیرې د شنینې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو درپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.